په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین منیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې حال درکو د سعودي عرب د بارنو چارو د وزیر پاکستان ته د سفر، په شمالي وزیرستان کې د کرفیو له کبله د ولس د ستونزو، او دا حال هم درکو چې د روغتیا نړیواله اداره په خیبر ایجنسۍ کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره څه پلان لري. د سیمې نه او نړۍ نه نور راپورونه هم شته. کولمبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن بعد سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. نن په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی واشنگتن عراق ته د خپلو پوځیانو د لیږلو په مسأله غور نه کوي. او واستخ خبرونو تفصيل. نن بعد سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. سعود الفیصل با پخپل دورزنه دوره کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نور لوړپړو چارواکو سره لیدل کوي، او د سیمه په صورتحال د دواړو هوادونو په اړیکو او د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتل رستو په حالاتو با خبري کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن پخپل ویبپاڼه خبر خپور کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې پاکستان له اسلامي هوادونو سره د اړیکو نور ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي، او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده. په پاکستان کې ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په دغه هواد کې د 2012 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې زیاتوالی شوی دی. یوې سیړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل اغه ریپورت کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د 2012 کال په نسبت تیر کال ترهګری په پیښو کې 9% او په دې پیښو کې د بجل شوو پشمیرو کې 19% زیاتوالی راغلی دی. ریپورت زیاتوي چې په ځانمرګي بریدونو کې 9% اضافه شوي. تیر کال په ترهګر او فرقایزو پیښو کې د 1200 زیاتې حملې شوي چې پکې خواوشا 3500 کسان وژل شوي دي. په فرقایزو پیښو کې کورمه ایجنسی، هنګو، پیښور، کوټا، کراچۍ، اسلام آباد او پینډه تر ټولو زیات متاثره شوي دي. بلخوا د بلوچستان د شوب سیمې امنیتي چارواکي وایي دي د شوب او وزیرستان په لویه لاره له مرمۍ کلی سره نږدې د دریو تنو مړی موندلې چې په ډز وژل شوي دي. د شوب د پولیسو د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال لیډیو ته پرون وویل درې واړه وژل شوي کسان د جامو او سیرو پښتانه ښکاري، خو تر اوسه لا هم پیژندګلو نه ده شوی. نن په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په ټول شمالي وزیرستان کې به نن د خلکو پتک بندي شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان سبزو میوو منډو کې سوداګرو او دغه منډو ته مالونه وړونکو گاډو مالکانو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې وخت په وخت کرفیو او په لارو پر امنیتی پوستو د تالاشۍ له وجې د سامانونو نه ډک ګاډي تر سور وسو ولاړ وي چې دوی ته یې تاوانونه رسولي دي. د خیبر ایجنسۍ او د صحت نړیوالې ادارې چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو لپاره خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي پرون یې مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر ایجنسۍ کې د صحت محکمې د کارکوونکو د انکار نه وروسته یې د پولیو ضد کمپین لپاره په لنډي کوتل او جمرود کې 300 او شل سرتیرو ته د کار کولو تربیت ورکړی دی.
او په 8 تاریخ پر کمپین شروع کړو، نو 120 هم په جمروش کې ټرین کړی و، 200 هم په لنډي کوتل کې ټرین کړو. نو موږ ما خاصه ټرین کړل دي چې اکثر هغه خطردار دي لکه سکیورټي دي پر به الریډي ټیمونه سره ګرځېدل وګڼه، او نو دوه تنه سره تجربه شتم ده. لکه ډیټا به څنګه کلیکټ کوي او ویکسین به څنګه ورکوي کنه، او هغه به ګوري لکه کول چین به چک کوي ول غواړي چې دا نه چې
په خیبر ایجنسۍ کې به د روانې میاشتې د 8 نیټې نه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو پر ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوي وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې یولسو کاندیدانو د امن په شرایطو کې د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو په دې لړ کې د دولتي چارواکو پر مداخلت نه کولو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ولسمشر کرزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې خبرې حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د افغان پوست چارواکو ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن عراق ته د خپلو پوځیانو د لیګلو په مسأله غور نه کوي. خود په عراق کې د مربوطه جنگیالو په وړاندې مبارزه د عراقیانو خپل جګړه وبلله. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوري المالکی ژمنه کړې چې په انبار ولایت کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. نوموړی وایي:
انا اطالب الذين كانوا قد خدعوا ووقفوا
زه هو کسانو ته چې په خپلو اعمالو په بیا کتنه کې غفلت کوي خبرې کوم. دوی بیل دې چې وپوهېږي په بېلابېلو ډولونو د القاعده له پروژو او د دې ډلې له ساتنې سره مرسته کړې ده چې رسنیو ته د دوی لاسرسی او سیاسي ملاتړ هم پکې شامل دی. اوس به دوی د هغو عواقبو مسؤل وي چې زموږ وسله وال ځواکونه د مجرمانو او قاتلانو په وړاندې په مبارزه کې ورسره مخامخېږي.
د عراق چارواکو دا هم ویلي دي چې په بغداد کې چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي او ګڼ شمېر یې جبل کړي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په شاب کې هغه مهال وشوه کله چې په گاډو کې چاودنې وشوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالډن اورید چانی ساجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اورید شي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. د سفر موخه سکی دي شي یو کارپو وای:
پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان او سعودي عرب مرد واهلي او د پاکستان کې کوم طالبان دی نه د پاکستان حکومت خلاف دا غیر خبرې شي.
په شمالي وزیرستان کې د منډای سوداګر وای د کرفیو له کبله د تاوانونو سره مخ شوی.
په عام رضشا چې قیمت یو کرپی ولګوي بیا نکو کرپی بیا کرپی ولګوي بیا به ختم کو خلک مولینا نارو غوړي سي ویو رضې کرپی نه مشته سلویر جوړه شي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه ستونزو سرکار کې د باړینا د بیکورشو خلکو د ستونزو پاړه وره
مو په داسې حالت کې پراته یو چې نیم کله کوټه شته او موږ ته ډېره شل د ډېرې سیزونو تکلیف دی. زنانه وو د ماشومانو ډېر تکلیف دی موږ ته.
د سیمیون لاین نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راز منګړ امبی راپور ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته سفر کړی. راپور نوایي چې سعود الفیصل بعد پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم سره د دوړو هیوادونو په چارو خبرې کړي او د افغانستان په صورتحال به هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. نور حل په خبره زمونږ همکار په دې راپور کرا کوي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل بنن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې به له پاکستانیو چارواکو سره وګوري. د پاکستان دولتي رادیو د پنځشنبه پر ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له قوله وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل به د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور له مخې الفیصل به د پاکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر بل پاکستانیو چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي او دا به د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا وي. د سیاسي او روانو چارو کارپو مشتاق یوسفزی وویل پاکستان غواړي چې سعودي له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان مرسته وکړي سو په دغه هیواد او افغانستان کې امن راشي.
پاکستان دا د سعودي عرب چې کوم مدري خاطر دا غوډه فن به مطلبونه راځي کیږي دلته کې افغانستان کې کوم خبرې کیږي اوته کوم امن کې شو روان دي او امریکا غواړي افغانستان غواړي چې پاکستان او سعودي عرب په دې کې څه رول ولوبوي بل پاکستان کے بن میں چکن طالبان سے خبریں کی گئی تو پاکستان کوشش کی کہ افغانستان اور سعودی عرب مدد واہلی اور جو پاکستان کے چکن طالبان دیں گی تو پاکستان حکومت خلاف ناگری سر خبریں سے پاکستان اور افغانستان دونوں سے امن راشی
نموڑی ہمدار ازویل په پاکستانی سیاست کې د سعودي نفوذ طبقه تو ویل شو چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پر پاکستانی چارواکو خپل غوښتنې ومني. د سیاسي چارو کارپو اقبال خټک بیا وایي په پاکستان کې ځینې داسې مسلې روانې دي چې له امله یې سعودي اندېښمن دی.
افغانستان په کیسه چې سر فهرست دی، افغانستان پاکستان او سعودي عرب دواړو لپاره یو ډېر مهم هیواد دی. سعودي افغانستان حوالی سره به هم ضرور خبرې کیږي او سعودي دغه دوره غیر معمولي دوره هم ده، ولې چې پاکستان کې دننه هم سلسله مشکلات دي چې په هغې باندې سعودي عرب ته هم پریشانی کېدای شي.
اقبال خټک همدار ازوی سعودي تل د پاکستانی سیاست په مهم پړاوونو کې مداخله کړې ده او دغه هیواد د چارواکو ترمنځ تر منځ شوې شخړې هواري کړې چې خبیل گئی د جنرال مشرف تر کودتا وروسته سعودي ته د نواز شریف لیږلو. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی تیرونه سعودي عربستان ته سفر وکړ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013 15300 15300 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
د تل په سیر 2013 کال هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خو د پاکستان او افغانستان اړیکې د خو او بدو حالاتو سره مخ شوې دي. دې کې داسې وخت هم راغلی چې حامد کرزی پاکستان ته رور ملک ویلي او داسې هم چې د پاکستان خلاف په کونړ او نورستان کې د راکټي بریدونو معامله په ملګرو ملتونو کې راپورته کړی ده. خو کارپوهان وایي چې په 1300 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سم اړخ ته روانې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د پاکستان افغانستان تعلقات تیر وختونو کې د تودو سړو راتیر شوې دي، خو په مجموعي توګه وکتل شي د گاونډیانو په هیڅ دوانو لا د یو بل مرسته او یو بل سره ښه تعلقات ساتل ضروری دي. که 2013 کال ته وکتل شي نو هر څوک د دوانو خواو په یو بل تورونه الزامونه هم ډیر لګېدلي، خو د دې باوجود یو بل سره د مرستو ژمنې هم شوې دي. په دغه کال کې د دوانو ملکونو د اولسونو او پارلماني غړو ترمنځ یو شمېر ناستې او دستوري شوې دي. د پاکستاني سینټ د دفاع کمیټې او د پاکستان نی سینټ او قومي اسمبلی غړو د افغانستان سفرونه کړي. همدارس د افغانستان د مشرانو او اولسي جرګو غړو د پاکستان دورې کړي دي. د دې ترڅنګ د سولې عالی شورا پلاوی 2000 د چیرمن صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړي او دلته د نورو نصر بیره د پاکستانی وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه کړي دي. پاکستان د افغان حکومت په خواص د طالبانو د مهم مشر عبدالغنی برادر په ګډون بازي طالبان خوشی کړي او دا شند د سولې عالی شورا پلاوی د ملا برادر سره ملاقات کات هم کړي. 2013 کال کې د پاکستان د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز هم د کابل سفر کړي او هلته د خارجه وزیر پوزي مشرواله سولې د عالی شورا او نورو په ګډون افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړي. د پاکستان وزیر اعظم د نومبر میاشت کې افغانستان ته په سرکاري دوره تللو او هلته د افغان ولسمشر سره ولیدل. د دې وړاندې اکتوبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان درې ورځنی سفر کړي او اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی ولس مشر او خارجه چارو د مشیر سره ملاقاتونه وکړه. پاکستان افغانستان کې د ملاقاتونو نصر بیره پاکستانی وزیر اعظم او د افغانستان ولس مشر لندن کې هم یو بل سره لیدلی. دا د پاکستان افغانستان او برتانیې ترمنځ د سټریټیجیک مذاکراتو سلورم غونډه وه چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تابعیا کړې وه. د افغانستان د اوبو او بجلی وزیر هم اسلام آباد کې شوې سلور ملکی غونډه کې ګډون کړو او دلته یې پتاپی ګیس پایپ لاین او کاسا 1000 منصوبه خبرې کړي وي. همدغه رنګ یو غونډه د ترکی په ښار استنبول کې هم شوې وه چې پکې د پاکستان او افغانستان وزیرانو ګډون لرلو. د سیاسي مشروالې سره سره د افغانستان یو عالی رتبه پوزي پلاوی هم د ډي جي ام او افضل امان په مشرۍ کې د پاکستان سفر وکړو او دلته د پاکستانی سیالو او نورو چارواکو سره ولیدل. د سیمه ایزو چارو کارپوهان د پاکستان افغانستان تعلقاتو ته په کم نظر ګوري. په دې اړه مشال ریډیو د خبریال حسن خان نه تپوس وکړو نو دوی
بدګزمتی ده چې د دې دوه تعلقات ریټ کول ماحول چې کوم دی دا مشکلی په دې کې بعد ټیم کې دمر گرم جوشی او تب وای چې بس واقعي د ادوانه چې دی یو بل دوستان دی یو بل دادی هغه دی لکاخه کې دی خصدن دی چې کوم دی یو واقعي او شین دا غنه پس دا څومره یو بل تر انځ دی شوی دا غې په دوه مر دی یو بل نبیا لری لاړ شي په کال 2014 سم کوم که تاسو وګورئ نو اکثر هم دا مومنت شوی دی ډیر زیات او کله چې کوم دی ډیر زیات خراب بیلنس پکې نخ کاری تاسو نو زه دونه پوری امید نه مې چې رب 2014 کې به پدې کې څه تبدیلی راشي تر هغه پورې چې دوانو ترمنځ تعلقات انسټیټیوشنلایز شي نه
بل طرف ته خبريال طاهر خان وایي د پاکستان افغانستان ګیلې معنی په خپل ځې خو 2014 سم کال دوی منی مایه کې تعلقات ښه شوې دي د زیاتوي
تعلقاتو کې ډیر زیات بیا د کال د نیمایي نه وروسته پرمختګ شوی او تعلقات ډیر زیات ښه شوی د افغانستان صدر پاکستان ته راغلی او د پاکستان وزیر اعظم کابل ته سفر وکړ او د افغانستان چې کوم غوښتنې وي نو هغه کې اکثره پاکستان منلې دي طالبانو د خوشحالي دوه په اړه باندې بیا د ملا برادر طالبانو چې کوم یو مهم مشر دی نو په دې وروستو کې بیا تعلقات ډیر ښه شوي او اوس هم چې نوی کال کم شروع شوی دی دا ښکاري چې امیدونه شته چې تعلقات به موږ رنګي خو وي ځکه چې اوس په افغانستان باندې ډیر زیات مهم وخت روان دی چې خارجي فوجان به دې کال کې ځي او په افغانستان کې پامن کې د پاکستان د رول هغه اهمیت نور هم سیوا شوی دی
د طاهر خان په خبره 2014 د افغانستان د پاره ځکه هم ډیر مهم دی چې د ناتو او خارجي قواو د وتو سره سره به افغانستان کې پارلماني او صدارتي ټاکنې هم کیږي او دا شان به واک د یو حکومت نه بل حکومت ته اوړي نو ځکه دې دوران او د دې وروستو وختونو کې هم افغانستان د پاکستان مرستې ته اړتیا لري
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د نیوز رسپانه په راپور کې لیکلي چې د بلوچستان په کوټه ښار کې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو دوه مهم مشران وجل شوي وو او طالبانو د سرچینو تر مخه د دې په جواب کې دوی 15 افغانان نیولي او بیا وجل دي د دغه راپور مهم ټکی له ګل ایاز نورو
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز د وسلاوالو طالبانو له سرچینو په حواله لیکلي چې یو څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو دوه مهم مشران په کوټه کې په ډزو وشتل شوي وو چې وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه د نیوز ورسپانه زیاتوي چې د دې په جواب کې وسلوالو طالبانو 15 کسان چې افغانانو نیولي وو او بیا وجلې دي د طالبانو یو مشر د نیوز ورسپانه ته ویلي چې نامعلومه کسانو مولا نور الله هوتک او مولا عبدالمالک په کوټه کې وجلي وو ورسپانه زیاتوي چې 50 کلن نور الله هوتک د طالبانو د شورا غړی وو او تعلق یې د زابل ولایت سره وو نور الله خپل کورنۍ سره له څو کلونو راهیسې په کوټه کې میشتو ورسپانه د طالبانو د یو کمانډر په حواله لیکلي چې عبدالمالک د افغان طالبانو د کمیشن غړی وو او د کوټې نه بهر یو سیمې نوې کلی کې نامعلومه کسانو وژو ورسپانه د نیوز زیاتوي چې عبدالمالک تعلق اورزګان ولایت سره وو او د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر ته نږدې وو ورسپانه د طالب کمانډر په حواله په مقاله کې زیاتوي چې بریدګرو په نور الله هوتک او عبدالمالک باندې برید لپاره مخکې نه منصوبه جوړه کړې وه په برید کې دغه کمانډران محافظان هم وژل شوي وو او بریدګر په تیښته کې بریالي شوي وو د نیوز ورسپانه د دغه کمانډر د خولې په مقاله کې لیکلي چې د افغان طالبانو دوه مهم مشرانو د وژنې په تور یې 15 کسان نیولي وو او د دوی نه د پلټنو سره دا خبره څرګنده شوه چې کوټه د راتګ نه وړاندې ورته افغان استخباراتي ادارې روزنه او پیسې ورکړې وي د ده په وینا دغه 15 وړه کسان یې وژلي او مړی یې په کوټه کې په یو سړک غورځولی دي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د صحت د نړیوال ادارې چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د صحت محکمې د کارکونکو د انکار نه پسې د پولیو ضد کمپاین لپاره د خاصدارو او لیویز ځواکونو د تربیت کار پیل کړی دی د خاصدار او لیویز ځواک سرتیری به په خیبر ایجنسی کې د جنوري د 8 مینټې نه کور په کور ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوي نور حال لسیمینا زموږ خبریال په دې راپور کې راکړي
د خیبر جنسی د صحت محکمه او د صحت نړیوال ادارې چارواکي وای چې دوی په خیبر جنسی کې د روان پولیو ضد کمپاین د پاره خاصدارو او لیوی زواک سرتیرو ته د ویکسینو اچولو تربیت ورکړی دی او دې مقصد د پاره په جمرو دولنډ کوتل کې خواوشا 360 سرتیری روزلی دي او د روانې میاشتې اتمې نیټې نه به د پولیو ضد په درې ورځني کمپاین کې برخه اخلي او کور په کور به ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې یا WHO یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
او په 8 تاریخ پر کمپین شروع کړو. نو 120 هم په جمروش کې ټرین کړی وو، 200 هم په لنډی بوتل کې ټرین کړی وو. نو موږ هماغه سے ٹرین کړلو دی کې اکثر هغه خاصدار دي لدی سیکورټی دی پاره به آلریډی ټیمونه سره ګرځېدلو کنه، او نه دو تنه سره تجربه شته هم ده. او لکه ډیټا به څنګه کلیکټ کوي او ویکسین به څنګه ورکوي کنه، او هغه به ګوري لکه فول چین به چیک کوي ول غواړي چې دا نه چې نه خراب نه شي او په لور کې به نه ورکو سیرے کے بغیر کو کور پر کور پر کہی گا نا تم ایسے سے بل معشومان دی 1,27,000 دی گا نا
دوی زیا تکڑا چی دا دغو سرتیرو 200 او چلور چلویخت ټیمونه با دا زل په خیبر جنسی کې خواوشا 1,20,000 ماشومانو ته دغه د پولیو ضد څاڅکي ورکوي، خو په دې ټیمونو کې اضافه هم کېدای شي. یاد دی وی چې د خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو ته په داسې حال کې دغه تربیت ورکړی شو چې په دې وروستیو کې په جمرود سیمه کې په پولیو ضد کمپین کې کار کوونکي د صحت محکمې دوه کسان د وسلوالو لخوا په ډزو جل شوی دی. نو د هغې وروستو د خیبر جنسی د صحت محکمې کسانو یا پیرامیډیکل سټاف په دې کمپین کې د کار کولو نه انکار کړی دی. د خیبر جنسی د پولیو کنټرول روم چارواکي وای چې په 2013 کال کې په خیبر جنسی کې د پولیو 40 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا د اندېښنې وړ شمیره ده. د صحت نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې دوی د خیبر جنسی د صحت محکمې کسانو سره خبرې اترې روانې دي او د دوی ټولې غوښتنې یې منلې دي او هیله من یو چې دغه کسان به د جنوري 8 نیټې پورې د پولیو یو ضد کمپین کې کار کولو ته راضی شي، خو خاصدار او لیوی زواکی هم د متبادل په توګه ورته تیار کړی دی. دوی وویل چې د خیبر پولیټیکل چارواکي ورسره په دې ټول عمل کې مرسته کوي او هر ډول سیکیورټی یې ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د سبزو میوو منډی سوداګر وای چې په دغه سیمه کې د بار بار ګرزبندیز یا کرفیو له کبله دوی د لویو مالی تاوانونو سره مخ شوي دي. دوی د پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره د عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
شمالی وزیرستان میرانشاہ سبزی منڈی سوداگر او دغه منڈی تا مال راوڑن کو گاڑو مالکان وای منڈی تا چه مالو نراوڑی نو دیوی ورزی سفر هم ورتا سو سو ورزو ترسی او سبزی میوی هم پلارو کې خرابی شی چه دا توانونو سره مخ کړي. دوی وای وخت په وخت سیمه کې کرفیو وی چه کلا کلا تر درې یا سلورو ورزو تا ورسی او د دې ترڅنګ لارو کې پر امنیتی پوستو هم گاڑی په قطارونو کې ولاړ وی چې پر وخت منډی ته نه رسی. اصل خان وای کلا چې سا ګډبډ وی نو لارې بندې وی او عام رزو کې هم دوی په لارو کې ایثار شوی وی.
ګډبډ خو وی بیا خو میټ وړي چې قیمت د لار باندې شي کنه تقریبا په ورځ او تو ورځ په عام ورځ شاته قیمت دوی یو کرپی ولاګي بیا نو کو کرپی بیا کرپی ولاګي بیا به ختم کو خلک مولینا نارو غوړي سی وی ورځ کرپی نه مشته سلور جوړ شي پارې چک پوسټ باندې استړي وی شاده بچ دل تر وی ونه خو 5000 پر مټیا ور کوي چې کلا کیمپوز ریم سامان خو خراب شي.
ظفر الله خان وای منډی تا سبزی میوه پر وخت نرسی او میرانشاہ منڈی کے د شمالی وزیرستان او افغانستان سوداګر دواړه د لویو توانونو سره مخ شوي.
دا د پی ایس ایف د میر درخواسته چې میر سره د سوي دای مطال وکړو پارلی دي شه کنه پنځم ورځ شپږم ورځ میر سره د باندې نه ګاډر پس کیږي. دا د پاکستان د افغانستان یو غاټه منډه د وزیرستان شه په میرم شاه شه چې د افغانستان خلک په بود دي د پاکستان د وزیرستان خلک په بود دي.
د غلطا د چونګي ماسول یو غړی عزیز رحمان وای انتظامیه تا د کال محسوسې ټاکل شوی پیسې جمع کوي خود دې مشکلاتو په وجه اوس دوی تا گاڑی ناراضي او دا انتظامیه سالانه فیس هم د جیب ور کوي.
په میش بندې د میاشتې حکومت 504,170 روپۍ کیشتا میر اکیش نشي وته پیرا کا ولا حکومت تم چې لیاره باندوي نه د افغانستان نه مولر درې مين نه د پاکستان نه کی زنه او گاډي چې کیم ور درې میا غونډي میش نه بدل شل تورخمتا او الیزایتا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو دوی د تل په شان د عوامو پر دې ستونزه خبرې کول غوره نه کړل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونی څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د خیبر پختونخوا پر حکومت له دې عمله چې د کلچر پالیسی مخ ته پر وړلو کې پاتې راغلی دی نیوکه کیږي. په داسې کې د سیم هنرمندان او د کلتوري چارو پوهان اندېښمن دي چې د صوبې کلتوري او هنري چارې به په راتلونکي کې د لا ډېرو خطرونو سره مخ شي. تفصیل د هارون بچا پرابور کې ورو
زدر نور تیګ مچانا نا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکی پگرانا پیدا مکا زدر نور تیګ مچانا نا
په خیبر پختونخوا کې خبريالان او د کلتوري چارپوهان وايي په دې صوبې کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د صوبې د کلتوري ورثو او خپل هنرونو د پرمختګ لپاره هیڅ سنجیده ګامونه نه پورته کوي. د کلتوري چارپوه د چارسدې محمد عارف تنګي وايي د پاکستان په آئین کې د تلسم ترمیم تر راتلو وروسته د ځمواري او ستدې هواد د صوبایي حکومتونو د اجزانتا کلچر پالیسي جوړ کړي. نوموړې زیاتوي د خیبر پختونخوا اوسنۍ حکومت په دغه کار کې تر دې دمه ناکامه واقع شوی دی.
د تلسم ترمیم نه پس د کلچر خصمانه د دې بیا راځندې کول د لپاره کار کول پر مخ د ټول صوبایي حکومت کار دی. دا منیسټري جوړ شوی دی، د لپاره ډیپارټمنټ جوړ شوی دی، سټاف اپوینټ شوی دی، بجټ د لپاره مختص شوی دی. نو اوس پورې موږ څنګه کتل چې په نشتر حال کې نه کلچر ایکټیویټی شروع دي نه په ډسټرکټ لیول باندې شروع دي. کوم میلې چې شوی هغه اسمي نه هغه کومه ډایرکټری چې جوړ شوی دی هغه پبلش نه شو. مطلب کلچر ڈپارٹمنٹ سے دینو دا غیر وجود ہم خلق تو پتہ نہیں کہ دا ڈپارٹمنٹ شتم او کنشتا.
په پیښور کې خبريال او شاعر روخان یوسفزی چې د کلتوري چارو د ودی په مخه جوړې د ځای خبريالانو د وی ټولنې مشري پر غاړه لري، وايي وخت په وخت هڅه کړي د خیبر پښتونخوا د حکومت پام کلچر پالیسي جوړولو ته واړوي، خو په خبره چې صوبایي حکومت د دوی خبرو او وړاندیزونو ته کوم ارزښت نه ورکوي.
خو په د خبرونو په شکل کې هم د کالمونو په شکل کې هم بلکې پروګرامونو مونږ وکړل د کلچر جنریټ فورم د سوري لاندې مته کسان تر بوټ جوړیږي نو هغه د کلچر پالیسي په رڼا کې جوړیږي. پاغه بنیاد ور دی چې کوم فلم د مثال کا ډراما دا او کوم میوزیک ته کار شي دا یو لار خو نه وکړي چې هغه نشته دی. نو دغه وجه ده چې بس اوس هغه د پرانست غوړو غوبل کې ضرور دی. نو هیڅ قسم نه چیک اینڈ بیلنس تا نه نوښته شته نه نوښته شته زمونږ خاص کر میوزیک سایډ یا ډراما لا کوم چې کوم نه دا یو جنا په ځای ولاړ دی چې موږ غو نخکار شي.
محمد عارف تنگی خبرداري ورکوي چې د کلتوري چارو ودی په لو د خیبر پښتونخوا د حکومت بي غوري هم دغه سدوام ولري. نو د په خبره چې د صوبې کلتوري اساسي او خپلې هنرونه بعد لا ډیرو خطرونو سره مخامخ شي.
بسیر لچ لوکالو کې پښتنو او د دې صوبې کم کلتور دی نو دا غیره لپاره ځای نه ډیر زیات کم شو
سونه چې ورنرمندان دي داغو د روزګار ختم شوه دي هغه سه غیر معیاري کارونه چې د سیډیانو په شکل کې راځي داغه باندې سنسر یا داغه سټنډرډایزیشن د فارسي او پروسس نشته کو د حکومت سرپرستۍ کې د سیزن ناراضي نو الډي زمون کلچر د نوټ مقاله داوان نشوي او دا توان وړ زیاتیږي پر روان وخت کې
هڅه مو وکړه چې د پښتونخوا حکومت د کلچر پالیسۍ په اړه د دې صوبې د کلتور محکمې د وزیر او یا هم د کلچرل ډایرکټریټ د مشر نظر راواخلو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د سیمې هنرمندان او پر کلتوري چارو نظر لرونکي تنان د خیبر پښتونخوا له حکومت غواړي چې د صوبې د اصلي او سپیشلي کلتور پر مخ بیولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
زدر نور کے غم جانا نا
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اور دن گودرنگ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لستمی بجی کې دونکو د نې سجمل نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو رسټر ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان دوره کوي. سعود الفیصل با پخپله دوره زنی دوره کې د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او نورو چارواکو سره د سیمې په صورتحال د دواړو هیوادونو په اړیکو او د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتلو په موضوع خبرې کوي. په پاکستان کې یوې سیړنیزې ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په دا هیواد کې د 2012 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نن په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې په ټول شمالي وزیرستان کې باندې د خلکو په تګ بندیز وي. د خیبر ایجنسی او د صحت نړیوالې ادارې چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو لپاره خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې ده. په خیبر ایجنسی کې به د روانې میاشتې د 8 نیټې نه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان د ولسمشر کاندیدانو په ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوي وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وایي ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره خپلې خبرې حکومت ته وړاندې کړي. د عراق چارواکو ویلي دي چې په بغداد کې 14 لک تر لګا 19 کسان وجلي او ګڼ شمېر یې جوبل کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اتوار پر ورځ ویلي دي امریکا به د القاعدا سره تړاو لرونکو ډلو پر ضد جګړه کې د عراق سره مرستي وکړي خو هلته به پوځیان نه لیږي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو سردو اسلام آباد ته چتر زموږ همکارې ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د اردو جب آج رسواڑہ خپل ادارے کے لیے کی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ڈائریکٹر مطابق خیبر پختونخوا او قبائلی سمو کے د قدرتی گیس لوی ذخیرے موجود دی. خدا ناساز حالات الوجہ پدغ علاقوں کے کار نشکے دے ادارے مخ کے لیے کی پیودا سے وق کی چغن مل کے د توانائی د بحران مسئلہ دا نو د قدرتی گیس ذخیروں د موجودگی پر اڑ دیو ذمہ وار ادارے انکشاف د ہر لحاظ نہ د خوشحالی خبر ادا خبائی چ حکومت ددی ذخیروں نے فائدہ اچت اکڑی اوور امن پذے قبول سر سرا نور کوټری ګامونه هم پورته کړی. ادارې سیاتوی پنجاب صوبه کې سی این جی شوبې ته ګیس سکه بند کړی شوی دی چې کورنۍ صارفینو ته د غوی د ضرورت په وخت ګیس ورکړی شي. خو خیبر پښتونخوا کې داسې اقدامات نه دی چت کړی شوی نو ځکه کورنۍ صارفین یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. ادارې مخکلي کې په دې بحران قابو موندلو لپاره به کار ده چې د ګیس په پیداوار کې اضافه لپاره منصوبې شروع کړی شي او داسې حکمت عملی دی ولا جوړ کړی چې د کورنۍ صارفینو په شان هر قسمه ګیس استعمالونکو خلکو ضروریات پوره شي. مشرق ورسواړه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ځل بیا هدفي وجرو پیښې مخې ته راغلي دي. په یو وخت کې د لس خلکو په وجلو د کراچۍ ولس په احتجاج دی. ادارې وایي کراچۍ کې هدفي وجرو پیښې نوې نه دي او نه د دوی خلاف قانون نافذ کوونکو ادارو اپریشنې. د دې کاروایانو سلسله د څو میاشتو راسې را روانه ده او نتیجه یې دا ده چې سرکاري مشینري د تشدد په پیښو کابو موندلو کې ناکامه شوې ده. ادارې زیاتوي د رینجرز مطابق په دې پیښو کې یو سیاسي تنظیم ککړ دی، د څه چې ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي. خو داسې خبرې هسې اولس ته د لاسي ورکولو یو کوشش دی. ادارې وایي څوک دا اندازه نشي لګولی چې په کراچۍ کې کومې د تشدد پیښې کیږي، د هغې په شا د یو تنظیم، مافیا یا بااثره سړي کېدل لازمي ده. ادارې لیکي د قانون نافذ کوونکو ادارو فرض دی چې هغوی په ټارګېټ کیلرز یا د وژونکو خلاف کاروایي وکړي، او څوک چې د دې په شا دي که د هغې لپاره قانون نافذ کوونکو سره اختیار نه وي، نو پکار ده چې دا اختیار ولا حاصل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د پاکستان موجوده حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په کامي مسئلو کې ډېر کم بدلون راغلی دی. ډان پاکستان ته د ورپېښو، سیمایزو، کورنو او نړیوالو چیلنجونو په اړه لیکي، د دغې ننګونو نه داسې څرګندېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به لا زیات شي، او دا به د عقلمندې خبروي چې څومره هم ممکنه وي د دغه چیلنجونو پېژندل شي، وڅېړل شي او داسې پلانونه جوړ کړل شي چې څنګه د دغه مسئلو حل راوستل شي. مقاله لیکي پاکستان ته چې کومې مسئلې ورپېښې دي، پای کې ځینې پېژندل شوې مسلې خراب اقتصاد، ترهګري، افغانستان او هند سره اړیکې دي. د دې پېژندل شوو ننګونو سربېره پاکستان ته ځینې ناپېژندل شوې مسلې هم دي، لکه مالیاتي بحران. مقاله لیکي داسې حالات هم پیدا کېدای شي که پاکستان د IMF سره کړې ژمنې ونه ساتلې، او یا که د پاکستان له امریکا سره پر افغانستان، هند او یا په ایټمی مسئلو د اختلافاتو له وجې اړیکې خرابې شوې. مقاله لیکي د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره په فوري توګه پلانونه جوړول پکار دي. ورځپاڼه دویم ناپېژندل شوې مسئله د پاکستان په ستراتیژیکو سهولتونو یا تنصیباتو د تحریک طالبان پاکستان او یا د بهر ملکي ډلې لخوا بریدونه، او دریم د هند انتظام لاندې کشمیر کې د هند یو وار بیا تشدد، څلورم د هند پر لوی بریدونه، پنځم د هند او د پاکستان ترمنځ په پوله د هند لخوا حملې، او شپږمه په شمالي وزیرستان کې د امریکایي پوځیانو د مداخلت ویاره ده. مقاله بیا د اغو ننګونو په اړه لیکي چې د پاکستان لخوا ورته اډو پام نه دی شوی. دغه چیلنجونه د امریکا او ایران ترمنځ ایټمی تړون دی چې له وجې یې په سیمه کې ستراتیژیکي بدلون راتللی شي. بل د اسرائیل لخوا د ایران په ایټمی تنصیباتو پوځي بریدونه، د بلوچ ازادي غوښتونکو سره د هند یا د مغرب ملاتړ اعلان، د شام، عراق او یا د نورو هیوادونو لخوا پاکستان ته د شیا سنی فرقایي زون خطو غځېدل، د سینو جاپان په متنازعه ټاپوګانو پوځي شخړه، د هند لخوا د ایټمی وسلې د دویمې لړۍ تجربه، او په پاکستان کې د غیر مؤثره حکومتداري، درغلې، بیروزګاری او ناانصافۍ پر ضد لوی مظاهرې شاملې دي. مقاله په اخره کې لیکي پاکستان لا د پیژندل شوو او ممکنه چیلنجونو سره د مخامخ کېدو لپاره سمې پالیسیانې جوړول پکار دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ماشومانو کې د غذایت د کمی په اړه لیکلي چې د دای هوا د هلمند ولایت په بوست روغتون کې په ماشومانو کې د مخ په زیاتېدونکي غذایت د کمی په اړه پیښې رامنځته شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په ټول افغانستان کې دغه پیښې د 500% نه زیاتې شوې چې د 2012 کال پرتله زیاتې دي. ډاکټران په فراه، کندهار، کونړ، پکتیا او پکتیکا کې هم د دغه سې حالاتو خبر ورکوي. مقاله لیکي چې زیاتره ډاکټران او مرستندویا کارکونکي پر دې باور دي چې په ماشومانو کې مخ په زیاتېدونکي غذایت وجه جګړه او کډوالي ده، خو ځینې بیا دا یقین لري چې د غذایت د کمی په لړ کې د ماشومانو په شمیرو کې زیاتوالی تر سهده یوه ښه نښه هم ده چې داسې به نورو غریبو افغانانو ته معلومه شي چې د دې ناروغۍ درملنه هم شته. مقاله د 2012 کال د جنوري په میاشت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف او د افغان حکومت د اغې سروې چې په 1400 کورنو کې شوې وه، د شمیرو تر مخه ځینې ولایتونه د بیړني حالت تر کچې رسیدلي دي چې پکې د 10% زیات ماشومان د غذایت د زیات کمی سره مخ دي. د ماشومان لپاره د غذایت د پروګرام مشر آکا محمد شیرزاد وایي د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې په یو میاشت کې د 10 زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې د غذایت د زیات کمی سره مخ وي، چې پکې د 15 نه تر 10 پورې مړه هم شي، او داسې پیښې د 2012 کال پرتله زیاتې شوې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
له پاکستان خبردون کې د انګلیزي ژبې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه کې د هغه عوامل یادونه شوې ده چې لوجه دغه هیواد اوسیدونکي د تیر 2013 کال په اوږدو کې له ویرو تر سره مخامخ پاتې شو. د دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د لیکنې پیل د سواد دیو ژبپوه پرویش شاهین له هغو خبرو شوې چې نوموړی پکې په سواد کې پر ده او د ده پر کتابتون د طالب وسلوالو د شوې حملې ذکر کوي. نوموړی وایي ترهګرو ته مې وویل چې ما ووجنئ خو په ډېرو خوارو زارو جمع کړیو کتابونو او د بدمت له مجسمو سره مې کار مه لرئ. شاهین زیاتوي طالبانو د ټوپکونو پر کنداخونو بد بد ووهلم، کتابونه یې راته وسوځول او مجسمې یې رامات کړې. په لیکنه کې راغلی پرویش شاهین به هم د ملالی یوسفزای په څیر پر ده او د سیمې پر خلکو شوي د طالبانو ظلمونه په یو کتاب کې چاپ کی، خو هغه نیوکې چې د پاکستاني ټولنې لخوا پر ملالی او د هغې په پلار وشوې ښایي دی هم ورسره مخامخ شي. لیکوال وایي د تیر 2013 زیږیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې پر شو پرمختګونو چې نظر وزغلو، نو داسې هیڅ یو موضوع ورته په لاس ورنغله چې د پرې لیکنه او پترس کې لوستونکو ته د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ یو احساس ورکړی وای. لیکوال زیاتوي موږ ته ویل کېږي چې د پاکستان حکومت غواړي له طالب وسلوالو سره خبرې وکړي، خو دا چې ایجنډا به څه وي چاته هم نه ده معلومه. د لیکوال لیکنې سره سم که داسې وشي چې د دې خبرو په نتیجه کې د پاکستاني ښځو پر فعالیتونو او یا هم د جینکو سکولونو ته پتګ بندیز ولګول شي، نو بیا خو ښکاره ده چې موږ ډېر څه له لاسه ورکوو. او که له طالبانو سره د خبرو په غیر موجودګۍ کې همدغسې د ویرې ترهې په حالت کې ژوند کوو، نو ویلی شو چې پرته له جنګ کولو مو جنګ بایلود. په لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان خبر راغستل شوی چې وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو کېدونکي ډرون بریدونه په دغه هیواد کې نور ترهګر زیږوي. په لیکنه کې راغلی دی حقیقت ته څوک نه ګوري چې د پاکستان پر خاوره ډرون حملې کېدل دغلته د انسانانو حلالولو د لړۍ له پیلېدو وروسته شروع شوې دي. دغه راز هغه رپورټونه او څېړنې هم څوک په پام کې نه نیسي چې ښایي په ډرون بریدونو کې زیاتره بهرني ترهګر کسان وژل کېږي. لیکنه دغه راز وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د ناټو د اکمالاتي لاریو د خیبر پختونخوا لار تړلې ده. په لیکنه کې دې موضوع ته په پام سره چې همدغه لارۍ ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تجهیزاتو ایستلو لپاره کارول شوی وای، پوښتنه شوې چې آیا تحریک انصاف او ملګري ګوندونه نه غواړي امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي یوه خبره چې غواړم په پاکستان کې د کېدونکي یوازیني مثبت پرمختګ په توګه یاد کړم، دا ده چې د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی د هیواد یو ماشوم په غېږ کې ونیسي او ورته د دوو څاڅکو پور کولو سره له یادې ناروغۍ څخه د هغه د ژغورلو هڅه کوي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نه چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړل شي نو خو له شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال ډوګې ورودونکو اوس په نړیوالو شوري او راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویلي واشنگتن عراق ته د خپل پوځیانو د لیګلو په مسله غور نه کوي. د سرګندونی په داسې حال کې مخ ته راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونه اوسنی او سنی قبایلي کسان په فلوجه کې د القاعده د جنګلو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح په راپور کې.
په عراق کې وروستي تاوتریخوالی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پام هم ځان ته واړاوه. جان کيري نن په بیت المقدس کې ویل واشنگتن عراق ته د خپلو پوځیانو د لیږلو پر مسله غور نه کوي، خو د عراق کې د القاعده د مربوط جنګیالیو په وړاندې مبارزه د عراقیانو خپل جګړه وبلله. زیاته یې کړه امریکا له عراقیانو سره د القاعده د اړوندو جنګیالیو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د عراق امنیتي قواوې او سنی قبایلي کسان په فلوجه او رمادي شهرونو کې د القاعده د اړوندو جنګیالیو په وړاندې خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. په رمادي کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عراق امنیتي قواوو د سنی عربانو یو کمپ د دوشنبه په ورځ ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم نوري الملکی ژمنه وکړه چې په ناکرار ولایت انبار کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماتې ورکوي. د دوشنبه په ورځ په خپله وینا کې چې د عراق له دولتي ټلویزیون څخه خبره شوه، له سیاسي مشرانو او هغو قبایلو چې د تروریستانو ملاتړ کوي وغوښتل چې پر خپلو اعمالو بیا کتنه وکړي.
انا اطالب الذين كانوا قد خدعوا ووقفوا
زهو کسانو ته چې پر خپلو اعمالو په بیا کتنه کې غفلت کوي خبرې کوم. دوی به لدې چې پوهیږي په بیلابیلو ډولونو د القاعده له پروژو او د دې ډلې له ساتنې سره مرسته کړې ده چې رسنیو ته د دوی لاسرسی او سیاسي ملاتړ هم پکې شامل دی. اوس به دوی د هغو عواقبو مسؤل وي چې زموږ وسلول ځواکونه د مجرمانو او قاتلانو په وړاندې په مبارزه کې ورسره مخامخېږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ترکیې په استانبول ښار کې یو کانفرنس ته د عراق پر وضعیت خبرې وکړې. د هیله وشو ده چې په دې هیواد کې به د انتخابات په مرسته د خلکو د خوښې وړ حکومت جوړ شي.
او در عراق هم ما امیدواریم که
عراق په اړه هیله لرو چې دوی انتخابات په بریالي ډول ترسره کړي او د عراق خلک د خپل رای په کارولو سره په دې هیواد کې د داسې حکومت څخه برخمن شي چې دوی غوښتنې عملي کړي. پیراق کې د ازادي رادیو د عراقي څنګه خبريال وایي د فلوجه شهر نږدې 80% خوره د القاعده او حکومت ضد کسانو په لاس کې ده. د عراق پوز له دې شهر څخه د جنگیالیو د ایستلو لپاره د هوان ډزې کړې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي. امریکا پر رمادي او فلوجه شهرونو کې روان تاوتریخوالی په شدیدو الفاظو غندلې ده.
انټرنیشنل بزنس ټایمز او پانی د پاکستان د سیاحت پر سیما هنزا دره باندې یو لیکنه خبره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلی هنزا نه یوازې د قدرتي منظرونو یو ښایسته نظاره وړاندې کوي، بلکې د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغه سیمه کې د تعلیم شرح هم اوچته ده. نور تفصیلی د ملیحه مرزاده نورو.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ویبپاڼه لیکي د پاکستان په شمالي علاقه جاتو کې د ګلګت بلتستان سیمه هنزا وادي نه یوازې د ښایسته قدرتي مناظرو لپاره ښه نوم لري، بلکې د دغه سیمې خلک د ښایست او لوی ژوند لپاره هم مشهور دي. یاد سیمه د لیکوال جیمز هیلټن په یو کتاب لاست هورایزنز کې هم د ښایست لپاره یاد شوې ده. خو ویبپاڼه زیاتوي یوازې د هنزا آب و هوا او ښایست سیمې لپاره یوه غیر معمولي خبره نه ده، بلکې په سیمه کې د آبادۍ په سلورو کې درېیمه برخه لیک لوست کولی شي چې د ځوان کول هلکان او جینکې دواړه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د آبادۍ یوازې 55% برخه تعلیم یافته ده او په میلیونونو جینکې د تعلیم د حصول نه محرومه دي. په هنزا کې تقریبا هر ماشوم سکول ته ځي او دا اعلی تعلیم لپاره د پاکستان نورو ښارونو او بارنو هیوادونو ته ورځي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور ادارې د یونیسکو چارواکي ارشد سعید وایي پاکستان د خپل قومي پیداوار یوازې 2.3% او د حکومت د ټول بجټ یوازې 9.9% په تعلیم لګوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خبره په هنزا وادي کې د تعلیم زیات اشاره د هغه خان دریم سر سلطان محمود شاه د کوششونو نتیجه ده. ورځپاڼه په سیمه کې کراکورم یونیورسټي او د هغه خان خاندان لخوا د تعلیمي او تربیتي ادارو جوړېدل یوه د پرمختګ خبره بولي. دا وخت د آغا خان ډیولپمنټ نتورک للارې د ځایي زراعت او د اقتصاد په شوبو کې حصې روانې دي. په لاهور سکول آف اکنامکس کې د بشریت او د ټولنیزو زده کړو مشر ډاکټر شاهد صدیقی وایي په هنزا کې مور پلار د خپلو لوڼو د تعلیم حاصلولو حوصله افزایی کوي او د پاکستان نورو ښارونو ته د تعلیم لپاره هم لیږي. په ټایمز مجله کې لیکواله جنیها حسین لیکي په هنزا کې ښځې د ځایي اقتصاد یوه مهمه برخه ګرځېدلې دي چې د هنزا د مشهورو لاسي کارونو جوړونکو ښځې هم پکې شاملې دي. په پاکستان کې یو خبریال سید عرفان اشرف په یو مرکه کې ویلي چې د هنزا خلک د مذهبي اقلیت سره تعلق لري او د ټولنیز پرمختګ لپاره تعلیم ډېر ضروري دی. خو دا خوشقسمتي ده چې د آغا خان ادارې په دې لړ کې ډېر څه کړي دي. ویبپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان شمالي او شمال غربي غرییزې سیمې تر اګرې ځپلې دي، خو بیا هنزا ترې بچ پاتې ده. د عرفان اشرف په خبره طالبان او لشکری طیبه په هنزا کې قوي موجودیت نه لري، خو زیاته کړه چې دغه وسلوال بیا په نږدې سیمو ګلګت او چلاس کې موجود دي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان د شمالي سیمو په اړه دغه تصور سره په وروستیو کلونو کې د هنزا سیاحت ته کافی نقصان رسیدلی دی. د پاکستان په مشهورو ښځو کې یوه سمینه بیگ ده چې هم د هنزا سره تعلق لري. هغه په نړۍ کې د غرونو پر دنګو څوکو د ختلو لپاره خپل نوم پیدا کړی دی چې ماونت ایورست هم پکې شامل دی. غر ختون کې سمینه بیگ خپل شهرت ته پاکستان د ښځو د تعلیم د ودې او د بشري حقوقو لپاره استعمالول غواړي.
اوس وخت شوې ده زموږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه مجید بابر وړاندې کړي. اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د خیبر قبایلی سیمې د باړې او تیرانا د ناملې لامله به کور شوي خلک وای چې د تیرو سو کلونو راهیسې دوی خپل کورونه سره د سامانونو پریښېدي. خدا فتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره ادارې تر دا مهال د مرستو لپاره د دوی نمونه نه دي درج کړي چې له وجې د دوی کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ دي. دغه بې کوره شوي خلک زیاتوي چې نه خو ورته خوراکي او نه غیر خوراکي مرستې میلاویږي او نه یې حکومت خپلو کورونو ته ستنېدو ته پرېږدي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د خیبر قبایلی سیمې د دغه نارجستر شو بے کور شو خلکو سره په سیمه کې زمونږ همکار خبري کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمې تیراکو کې خلکو نه بے کور شوی خلک وای چې دوی د تیر 1500 میاشتو رئیس په جمرو د خو شاسیمو کې د کډواله ژوند کوي او تر اوسه یې رجستریشن نه دی شوی. دوی وای چې د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او د نورو کډوالو پرنګ خوراکی توکی او خیمه نه دی میلاو شوی او په جمرود کې د خپل خپلوانو کرم میش دی. په دې حکله د تیراکو کې خیلو نه بے کوره شوی یو تن خیسته جان مشال ریډیو ته وایي
داغه پندلس بیا شته وځو خو پندلس میاشتې کې چې موږ د پټا توسلدار ته پروتیکل ته موږ خپل خبر ورسو په دې موږ دا ورته ولا غوښتو نه څوک مارو کوي موږ ته نه څوک راشن را کوي مولمې کې داسې چې موږ سره د کالونی عمل کیږي موږ په داسې حالت کې پراته یو چې نیم کلی کوټه شته او موږ ته د راشن د ډېرو شیزونو تکلیف دی. زمانه و د ماشومانو ډېر تکلیف دی موږ ته کله چې موږ کپڑا مپڑا نشته د جمعې د یخنۍ تکلیف سرته موږ په کورونو کې بیماران هر وخت وي.
او د تیراکو کې خیلو یو بل کډوال خان محمد د خپلو ستونزو په اړه وویل
چې دلته راوړو په ډېر سختیا په تکلیف موږ نه ډک کورونه پاتې شول. په یو جوړ جامو کپرو کې راوړو موږ هر یو نمائنده چې هغه د ګورمنټ د پاکستان دولت سره تعلق ساتي موږ هر یو ته جړا فریاد وکړه او موږ دلته نرته مزدوري میلاویږي دلته م تنګوي چې تاسو تیرا والا یو هېڅوک موږ آواز نه اوري. موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ آواز واوره. په موږ باندې یخنۍ راغله برنونه راغله په موږ باندې
د تیراکو کې خیلو دغه کډوال په تیراکې د باړې تحصیل په انتظامی چوکاټ کې ژوند کوي او چې کله مو د دوی د ستونزو او رجستریشن په حکله په خیبر هاوس پېښور کې د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نو پوښتل نو دوی وویل چې بېشکه د دوی سیمه تر دې دمه د وسلوالو نه نه ده پاکه کړای شوې خو موږ ته د دوی په رجستریشن کې یو انتظامی او تکنیکی ستونزه راولاړه شوې ده او موږ هڅه کوو چې زر یې هوار کړو او په دې اړه د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم چارواکو سره یو ملاقات وکړو او د دوی د رجستریشن دغه ستونزه هوار کړو. یا د دیوی چې د تیراکو کې خېلو خلک نن خواوشه 15 میاشتې وړاندې هغه محل بے کوره شول چې کله د دوی سیمه وسلوالو په خپل ولکه کې واخسته او تر اوسه نه آرام سیمه ګڼل کیږي.
د قبایلی سیمو نه د بے کوره شو خلکو د غستون او د سره تړلې نورې پښتنې می د فتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال ارشد خان مخې ته کیښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دغو بے کوره شو خلکو چې د کیمپونو پر ځای خپلو خپلوانو کرمیش دي د مرستو لپاره رجستریشن ولې نه کیږي؟ نه ارشد صاحب، دا هغه خلک دي چې په جمرو تحصیل کې پراته دي خپلو خپلوانو کره او رجستریشن نه کیږي.
د باړې تحصیل موږ دوه 2000 کورنۍ رجستر کړي دي
خلق دا دعوه کوي چې مونږ بې کوره شوي یو، مونږ اغیزمن یو، د تیرا یو، د کوکی خیلو، د کلی یو، او دغه ټیکنیکل مسله ده داغه په شناختی کارت کې حل به سي. بل ارشد خان صاحب، چې تاسو د دینه مخکې ما سره خبره کړې وه چې د باړې نه یا د تیرانه کوم بې کوره شوي خلک دیا به خپلو کورونو ته لاړ شي، بیا تاسو ویلي وو چې یاره یو جرګه روانه ده، بیا د ملګرو ملتونو یو وفد هم تللی و، نو هغه خلک روان شوي دي که نه؟ ارشد صاحب، د تیرا د خایست نه، د میدان نه، د دین علاوه نور چې کوم بره کلی دي یا کوم بره خیل نه، د دغه کلو خلق څه خلق وایي چې اوس هم د دې سیمې کې نام نه دي، نو دا خبره صحیح ده؟ بل ارشد خان صاحب، د جلوزو کیمپ کې چې کوم خلک دي د باړې نه بې کوره شوي، دا هغوی د واپس ایسه پروګرام شته؟ بل ارشد خان صاحب، یو مسله د باجوړ د یو سو کورنو و دوه درې سوه کورنۍ په جلوزو کې، هغوی ویل چې مونږ خپل خانان نه پرېږدي خپلو سیمو ته، پیسې هغوی اخلي د کمپنسیشن، اغېزمن شوي مونږ یو، هغه مسله حل شوه که نه؟ بل ارشد خان صاحب، که عمومی توګه باندې تاسو مونږ ته وایئ د مودي اوریدونکو ته چې په دې تیرو سو میاشتو کې ډیر خلک خپل کورونو ته واپس لاړه، اوس څه شمېره ده د قبایلي سیمو نه څومره کورنۍ بې کوره دي چې د خپلو کورونو نه بهر ژوند کوي؟
دا خوښه یو میلیون خلک تقریبا یو لک او ډېر زره کورنۍ دي.
او دوی کم دی کې په کیمپونو کې ژوند کوي؟
دا کم چې مسعود خلک دی هغه په تانک او ډی خان کې، بیا کم چې د اورنګزو خلک دی هغه په کوهاټ او جرما او دغه لاهو کې زیات دي. په دې کې چې ډېر د تیرا خلک چې راوځي تاسو خبرې ټول په پیښور کې دي، تیرا والا او دغه والا دا باندې والا هغه په پیښور کې دی. بیا دا
ارشد صاحب، د دغو یو میلیون څه د پاسه خلکو دپاره تاسو سره مرستو دپاره هر څه برابر دي که نه؟ تاسو غواړئ چې ملګري ملتونه یا نور خلک تاسو سره مرستې وکړي؟
خبر اثر نور زیاد شو حالت نور خلاف خلق وکړي.
بل ارشد صاحب دغه یو میلیون خلکو کې داسې خلک وایي چې د دې کې نیم خلک چې کم دي نو دا ماشومان او زنانه دي، د هغه ماشومان چې هغه سکولونو ته دي، د هغوی د سکولونو د تعلیم سه پروګرام ستاسو شته چې هغوی تعلیم زده کړې کوي؟
پاکستان کې زموږ سکولونو خو نوکرې دي، خو زه پخپله له هغې نه مطلب نه لرم چې زموږ د پاکستان حکومت خپل کوشش کوي، خو په هغې کې زموږ سره چې کوم مرغۍ لسنه دي یا نور ادارې دي بیروني، د هغو سبي خاطره نشته. که پرون ما د یوزر لیکل په سټاتستیکس او اوسم نو زما سره تقریبا په درېنګرو ماشومان کې درېنګرو سکول دي ماشومان چې کوم دي، نو په هغه کې تقریبا سلور سو او سلور په کسان د سکول داخلو چې هغه تقریبا شپاله فیصد دی، شپاله فیصد د فاتا د عام یو دې زیات کم دي. نو هغه د پښتو د هغه نه مې نه کوشش لا کوم چې اندې نور سکول نه کوم کوم او سلور زه ورو کوم.
بل ارشد صاحب چې سمره په قبایلی سیمو کې دغه کالجونه سکولونه او داغوی ماشومان اوس د سیټل ایریا ته راغلي دي، داغوی دا مسله ده چې هغه مونږ ته په کالجونو کې په عامو کالجونو کې داخلي نه ملاویږي، چونکه مونږ د قبایلی یو، د دوی سره پروګرام سره حل شته چې دوی د دوی زده کړې اغیزمنې نشي؟
کتابو غوړې زموږ خلک او اړ لري کوم خبر زیات خلک چې په خبرې او قوم شاتین کې وځي، نو ما ته خبرې وګورې د خبرم د چې تاسو دا انکار شې چې تاسو د سکول داخله نه کوی په تاسو تعلیم نه کوو، نو د څه سره مثلا خو نشته.
دا مهال په قبایلی سیمو کې په کوم کوم ځایونو کې فوزی عملیات روان دي چې دا غي د وجن نام نیده او خلک به کور دي، کم کم سیمې دي خاصه توګه باندې
زموږه هغه چې د بجټ بابر څخه زموږه نه دی دی نه خو دا کوم چې خلک د کور شي او ول انداز ور کولی دا د لاینار رساله نو هغه ما د غریب سیمه ونوري چې کومه لا کوتي دي نو کومه نو ده چې هغه د لاینار سیستم او هغه یا مطالعه په لګي انتام څنګه راځي تاسو سوري زه لکه د دې ټول څه جواب نه کړم.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
پختو وائے مشال ریڈیو وار